صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است و برای دو ساعت دیگر شنونده برنامه پروگرام زیر آسمان کبود هستید. و اما نخست خبرها. در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش می شود خواهید شنید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2012 شرکت کرد. در این انتخابات قرار است باراک اوباما برای 4 سال دیگر خود را کاندید کند. و در لیبی شورشیاری درگیر با قوای امنیتی طرفدار معمر القذافی در تلاش بازپسگیری شهر زاویه در شمال غرب لیبیا هستند که شاهدان عینی در این شهر در 50 کیلومتری غرب ترابلس در مرکز لیبیا به سر میبرند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از قادر حبیب. و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
سرخط تازه ترین ها. به نتیجه ماندن انتخابات برای گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان، خوشبینی کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه این کشور نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی و کشته شدن یک سرباز ISAF در جنوب افغانستان. سلام مجدد به شما. این هم مشروع خبرها. انتخابات امروز در ولسی جرگه افغانستان به هدف گزینش معاون اول این مجلس باز هم بی نتیجه ماند. غلام سرور فایز، فاطمه نظری، خالد پشتون و راحله سلیم به رقابت پرداختند، اما هیچ یک از این کاندیدان نتوانستند 50.1% آرای اعضای مجلس را به دست بیاورند. انتظار می رود فردا باز هم انتخابات با شرکت دو کاندید پیشتاز، خالد پشتون و راحله سلیم برگزار شود. ده‌ها تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان امروز طی گردهمایی در کابل نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ابراز خوشبینی کردند. محمد داوود سلطانزو، یک تن از این کاندیدان، گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که با پایان یافتن پروسه بازشماری آرای مشکوک، حق وکالت از شماری از اعضای فعلی ولسی جرگه که متهم به تقلب در انتخابات امسالند گرفته خواهد شد.
حداقل 4 الی 5 نفر تغییر می آید در لیست بدخشان. در لیست خوست همچنان تغییرات بسیار فاحش خواهد آمد. در تمام جایی که حساب شده تغییرات فاحش رخ داده.
مسئولان محکمه اختصاصی تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. و ISAF از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. در خبرنامه ISAF گفته شده که این سرباز دیروز در انفجار یک ماین کشته شد. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. گفته شده از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 70 سرباز بین المللی در افغانستان کشته شدند. از همراهیتان تشکر. تازه ترین اخبار منطقه و جهان را از همکارم قادر حبیب بشنوید.
ادامه خبرها. شورشیان با قوای امنیتی طرفدار معمر قذافی در لیبیا در شهر زاویه در شمال غرب این کشور درگیر هستند که در تلاشند تا این شهر را دوباره پس گیرند. شاهدان عینی در این شهر در 50 کیلومتری غرب ترابلس مرکز لیبیا میگویند در این درگیری از تانک ها، اسلحه ثقیل و هاون استفاده می شود و قوای شورشی به طور تدریجی به طرف مرکز شهر مجبور به عقب نشینی شدند. در یک تحول دیگر، رقم تلفات انفجار در یک انبار اسلحه در شرق لیبیا که در کنترل شورشیان قرار دارد امروز پس از آن به 27 تن افزایش یافت که شب گذشته اجساد بیشتر به شفاخانه ها انتقال یافتند. علت انفجار در این انبار اسلحه در شهر بنغازی در شرق لیبیا تا هنوز روشن نیست. بر اساس گزارش ها از مصر، صدها تن از معترضان در شهر اسکندریه تلاش کردند وارد ساختمان اداره خدمات امنیت داخلی این کشور شوند. گزارش شده پس از آن که قوای امنیتی با فرارسیدن تاریکی شب روز جمعه بر معترضان آتش گشودند تا به 3 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها معترضان به خاطر نقض حقوق بشر توسط این اداره امنیتی در دوران حاکمیت حسنی مبارک خواهان لغو آن میباشند. آژانس خبری دولتی دولتی مصر بعدتر از منابع امنیتی که نامشان گرفته نشده نقل قول کرده که آتشباری بر معترضان را رد کرده است. پیش از این روز جمعه وسام شرف صدر اعظم جدید این کشور به هزاران تن از تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره گفت وای به اهداف جنبش آنها متحد می باشد. نظامیان حاکم در مصر روز پنجشنبه با در نظر داشت تقاضای معترضان صدر اعظم را که مبارک تعیین کرده بود برطرف کرده و وسام شرف را در این مقام تعیین کردند. پارلمان رژیم کمونیست چین موسوم به کنگره ملی مردم چین امروز جلسه سالانه اش را افتتاح کرد. در جریان 10 روز آینده در این جلسه از سوی مقامات ارشد این کشور در مورد اهداف چین در عرصه های اقتصادی و اجتماعی طی 5 سال آینده معلومات را می گردد. حدود 3000 نماینده که از سوی حزب کمونیست تایید شدند در این کنگره در تالار بزرگ مردم پیکینگ اشتراک می کنند. وین جیاباو صدر اعظم چین در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس برای توسعه رشد اقتصادی این کشور تعهد کرد. چین در حال حاضر به دنبال ایالات متحده آمریکا دومین بزرگترین اقتصاد جهان است. یک روزنامه دولتی چین امروز از جنبش‌های اعتراضی در شرق میانه انتقاد کرده میگوید که این جنبش‌ها به جز از هرج و مرج و مصیبت به مردم کشورهایشان چیز دیگر برمغان نیاوردند. روزنامه پیکینگ دیلی همچنین گفته است که این قیام‌ها توسط تعداد کوچکی از مردم با استفاده از اینترنت برای سازماندهی جلسات غیرقانونی طراحی شدند و احتمال وقوع همچون حرکت‌ها در چین را رد کرده است. این روزنامه دولتی انعکاس دهنده نظر، باور و نگرانی حزب حاکم کمونیست چین است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2012 اشتراک کرد. در این انتخابات قرار است رئیس جمهور اوباما برای 4 سال دیگر خود را نامزد کند. آقای اوباما در 2 محفل در شهر میامی ولایت فلوریدا سهم گرفت که انتظار می رود در حدود $1,000,000 برای مبارزات حزب دموکرات در انتخابات از آنها به دست آید. رئیس جمهور اوباما در صحبت خود در مورد رشد اقتصادی همچون یک انکشاف مثبت در دوره کاری خود صحبت کرد که می تواند ناکامی های حزب دموکرات را در برابر حزب جمهوری خواه در ماه نوامبر جبران کرده و زمینه پیروزی را برای این حزب در سال 2012 فراهم سازد. Part of the reason we're all here is because we intend to win the next election. اوباما میگوید یکی از دلایلی که ما در اینجا جمع شده ایم این است که ما میخواهیم در انتخابات بعدی پیروز شویم. ما به دید خود در مورد آینده اعتقاد داریم. خواهش برای پیروزی کدام قدم غلط نیست. اگر ما نظریات بهتر نمی داشتیم ما در این روند دخیل نمی شدیم. در صحبت‌های خود در مورد پیشرفت رئیس جمهور اوباما برای همکاری با جمهوری خواهان در مسائل مشترک تاکید کرد. در یک علامه همکاری دو حزب رئیس جمهور اوباما با والی سابق فلوریدا جیب بوش برادر کوچک جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا از حزب جمهوری خواه یک جا در بین مردم ظاهر شد. شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه پروگرام زیر آسمان کبود به طور مستقیم شنیده میتونین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه و نیکی هیلی و منی په نننی ترشناس ملاندی پروگرام کې پر دو جلا موضوعاتو خبری کو. په دې اول سات کې د افغانستان په لرغونو آثارو ژغیږو، خو په دوهم سات کې چې پر سوداګری مسایلو خبری کو د سوداګری وزیر ډاکټر انوار الحق احدی زموږ میلمه ده. تیره اونۍ د لندن په بریټیش موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانستل شو. تر دې مخکې د افغانستان د لرغوني آثار د فرانسې او امریکا په شمول په نورو څو هیوادونو کې نندارۍ ته ایښودل شوي وو. د افغانستان لپاره د دا ډول نندارتونونو ګټه سره موږ غوښتل چې د ملي موزیم رئیس هم په دې خپرونه کې راسره وي، څو راته ووایي چې په لندن یا نورو هیوادونو کې چې تر اوسه پورې د آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي تر څه حده د لیدونکو له هرکلي سره مخامخ شوي، خو بریالی نه شو چې عمرا خان مسعودي پیدا کړو چې غالبا لا به هم په لندن کې وي. په دې خپرونه کې له خپلو دوو میلمنو ښاغلیو حبیب الله رفیع او رسول باوري سره نه یوازې د دې نندارتون بلکې په افغانستان کې د نورو لرغونو آثارو په باب غږیږو. لا هم ویل کیږي چې د افغانستان د لرغونو آثارو لوټ روان دی. په دې خپرونه کې به په دې هم د خپلو میلمنو نظر وغواړو چې څرنګه کېدای شي چې افغانان په خپل لرغوني آثار وساتي. په دې وروستیو کې د مصر د خلکو د پاسون په ترڅ کې چې مظاهره روانې وي، یو شمېر کسانو هڅه وکړه چې د مصر موزیم چور کړي، خو مظاهرچانو له دې سره سره چې په مظاهرو او له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب بوخت ول، ملي موزیم محاصره کړ او له لوټ او تالان کېدو څخه یې وژغورو. څنګه کېدای شي چې افغانان هم د خپلو لرغونو آثارو پر اهمیت وپوهی شي؟ په دې برخه کې حکومت، رسنۍ او لرغون پوهان څه کولی شي؟ دا هغه موضوعات دي چې زموږ ترانه میلمانه به تشریح کړي. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولی شي چې په دې بحث کې ګډون وکړي، خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له محترمو میلمنو څخه پوښتنه وکړي.
تشکر آقای سروان، مهمانای نهایت عزیز و شنوندگان محترم، السلام علیکم. به مهمانای عزیز خوش آمدید میگویم و مثل همیشه شماره تلفن قبل از همه اعلان بکنیم که دو شماره داخلی داریم در اختیارشان که 0700-822-755 و 0799-203-540 می باشد. شماره های داخلی را یک بار دیگه تکرار میکنم: 0700-822-755 و 0799-203-540. و شماره های بین‌المللی ما یک شماره بین‌المللی بر در اختیارتان میگذاریم که به نوبت دیگر تلفن کنین خوش میشیم که 0042-02-2112-44-01 می باشد.
بله، نو ملبانه به وزل بیا هم قدرمن اوریدون که تور معرفی کنم.
بله.
لیکوال، محقق، شاعر، مورخ حبیب الله رفیع چې د ازلی رادیو د کابل په سټوډیو کې تشریف لري ورته هرکلی وایو. همدارس رسول باوري چې لرغون پوه دی او لیکوال دی، له هالند د ټلیفون له لارې را سره دی، دواړو ته هرکلی وایو.
خوش آمدید.
مخکې تر دې چې په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون په باب خبرې وکړو، اول بل ښاغلی استاد رفیع څخه وپوښتو چې فعلا د په افغانستان کې د لرغونو آثارو وضعیت څنګه دی؟ آیا په تیرو څو کلو کې چې لوټې روان و، اوس هم همداسې دی او که نه؟ یو څه وضعیت تغییر کړی دی، یو څه بهتره شوی دی وضعیت؟ رفیع صاحب مهرباني.
زه د هر څه وړاندې د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغې متاسفانه په تیرو دیرشو کلونو کې لکه څنګه چې د هیواد په هر څه لوټ روان دی او هر څه ته غلم متوجه دي او له منځه یوړي، همداسې زموږ تاریخي آثارو ته هم بیلابیل تهدیدونه مخامخ شول او په بیلابیلو ډولونو زموږ آثار لوټ شول، مات شول او له منځه یوړل شول. متاسفانه لا تر اوسه هم دولت نه دی توانېدلی چې د تاریخي آثارو، خصوصا تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره منظم پروګرام جوړ کړي. دا ځکه چې افغانستان تقریبا ټوله خاوره یې د تاریخي آثارو نه ډکه ده او په ټولو ځایونو کې یې منقول او غیر منقول تاریخي آثار خوندي دي او پراته دي. نو په دې اساس چې یو ځای د غلو لوټمارو له واک خلاصیږي، بل ځای ته مخه کوي او بل نوی کشف کوي او نوی ځای پرانیزي او د غو آثار تښتوي. متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو ډاډ نه دی حاصل شوی چې د افغانستان تاریخي آثار له لوټمار نه وساتل شي.
تشکر. خب باوری صاحب، از باوری صاحب به عنوان مقدمه بیریم که آخرین وضعیت چطور است از نقطه نظر آثار تاریخی مسائل افغانستان صاحب؟
بله، زه تر ټولو دمخه خپل سلامونه نیکیلی استاد رفی او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. در رابطه با پرسش شما، ما فقط مختصره عرض میکنم که افغانستان به گفته مورخین و باستانشناسان موزیم سرباز هست. در هر نقطه اثری از باستانی و منطقه تاریخی، هر بلست و هر وجب این خاک مراقبت جدی و تعقیب همیشگی را نیازمند هست، در حالی که با این نیازمندی و سه فعالیت کنونی از طرف دولت و ادارات فرهنگی و مؤسسات دیگر زی داخل زیاد مشهود نیست. متاسفانه ما در جریان زی سالها، خاصتا سالهای جنگ، مصیبت های زیادی را در هر بخش، خاصتا در بخش فرهنگی متحمل شدیم که جبران از او ناممکن هست، ولی چیزی را که ما میتونیم بکنیم فقط قطع کردن همی پروسه طویل و دوامداری که در جریان 30 سال جنگ دوام یافته، قطع کردن همین پروسه هست. و ما اکنون همه بستنشناسا و کارمندا و کسانی که اهل کار هستن در این رشته، اونا در همی فکر هستن که چگونه میتونن همی پروسه آغاز شده را قطع بکنن. و ما در این مورد باید تدابیر معینی بسنجیم و آن را عملی بکنیم.
بله، زیاد منن. رفیع صاحب، ستاسی په نظر په څه ډول کېدای شي چې د لرغونو آثارو د لوټ او تالان مخه ونیول شي؟ البته که انتقاد دولت متوجه شي، دولت هم په جنگ اخته دی او یوه وړه قطعه لري چې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره. افغانستان ډېر لوی هېواد دی، فکر کوم چې 1500 کسو ته به ناممکنه وي چې د افغانستان ټول لرغوني آثار وساتي. او که چیرته دولت کومه ځواکونه هم چیرته پیره دروي په کوم ځای د تاریخي آثارو په کوم ځای باندې، هغه هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له حملې سره مخامخ کیږي، په داسې شرایطو کې ستاسې په نظر کومه لاره باید اختیار شي چې لرغوني آثار وساتل شي؟
د لرغونو آثارو ساتل بیلابیلې لارې لري، او د لرغونو آثارو د ساتلو مسؤلیت یوازې په دولت نه دی، په خلکو هم دی، او له دې سره په نړیواله ټولنه هم دی، خصوصا په یونسکو. یونسکو د بشری تمدن، د بشری فرهنګ، د ټولو شتمنیو د ساتلو مسؤوله ده. هغه باید د افغانستان سره په خلاص مټلاس وکړي، او دا فرهنګي آثار چې د بشر میراث دی او د ټولې بشری ټولنې شریک میراث دی، او یونسکو هم د دې میراث د ساتلو سره د ساتلو لپاره نړیواله ژمنه او نړیوال مکلفیت لري. نو په دې اساس که د نړیوالې ټولنې لخوا د دې آثارو د ساتلو لپاره له یوې خوا مادي مرسته کیږي، له بلې خوا هغه آثار چې خوندي کیږي او د هغو د ترمیم او د
حفاظت لپاره
کار کوي،
یعنی
هر اړخیز کار کیدلی شي.
استاد امینجا،
یونسکو
استاد امیجر، من یک سوال همی خواستم بپرسم، باز شما ادامه بدین این موضوع را، به خاطر که یونسکو یا دیگه سازمان های بین المللی بتونه کمک بکنه در افغانستان، آیا مسائل قانونی زمینه موجود است؟ یعنی از نقطه نظر قانون بعضی از ممالک ما دیدیم مثلا از جایهای آثار تاریخی را میخواستن بند آب بسازن، باز یاد پارلمان مراجعه کردن، پارلمان با سر از این قانون جور کردن، باز قانون قبول کرد، بعد از اونا تانستن اونجا بند آب بسازن. حالا از نقطه نظر قانون گفته سروان صاحب وزارت دفاع مشغول جنگ است یا وزارت داخله، منتها یک کد وزارت های دیگه، یک کد مصرف دیگه است، او وزیر صاحب یا وکیل صاحب که در شوراشتن، یا از نقطه نظر قانونی به خاطر حفظ آثار تاریخی افغانستان کدام زمینه سازی، کدام قانون یک زمینه را اگر مساعد بکنن، با جامعه بین المللی مثل سازمان های بین المللی یونسکو میتونن مداخله بکنن، اگر قانون نباشه اونا ایران میمانن که چی کنن که دوی چورو چپال صاحب؟
اول خود درباره آثار تاریخی قانون جهانی موجود است که آثاری که چقدر عمر داشته باشه و چی نوع ساخته شده باشه، یک کلش در جمله آثار تاریخی است. ما و شما میبینیم در اروپا خانه های شخصی که 200 سال عمر داره، او را به حیث یک تعمیر تاریخی تلقی میکنه و صاحبش اجازه نداره که او را تخریب کنه. به این اساس قوانین جهانی هست و در پهلویش ما خود ما هم یک سلسله قوانین داریم راجع به آثار تاریخی، و علاوه بر این متاسفانه که از این قوانین نه تنها که بعض ادارات ما تخلف کرده، بلکه جامعه جهانی هم تخلف کرده. ما میشنویم که در بعض از جاها بنامی که در این منطقه ما نمیفهمم چیه عسکری میسازیم، یک جای عسکری میسازیم، او احاطه میشه و بالاخره خبر میرسه که اونجا اونیا آثار تاریخی را میکشن و او را قاچاق میکنن، به کشورهای خود میبرن. به این اساس یک چور و چپاول جهانی در افغانستان است. نه تنها همسایه های ما در این باره حساس است، بلکه یک سلسله ممالکی که به نام دوست، به نام همکار، به نام عسکر، به نام قوای ناتو اینجا آمده، اونیا هم همی تخلفات و همی کارا را میکنن. به این سبب مجبوریت این هست که اونیا هم باید در این باره کتشان گپ زده شوه و خود دولت هم در این باره کار کنه. مثلا آلی فعلا مشکلی که موجود است در پالوی مس عینک آثار تاریخی است و این آثار تاریخی باید اول حفظ شود و بعد از او کار مس عینک آغاز شود. به این قسم یک سلسله مسائل هست که آثار تاریخی در پالوی بازسازی واقع شده و این ضرورت از این را داره که اول آثار تاریخی حفظ شود و بعد از او بازسازی آغاز شود یا معدنکنی آغاز شود. به این قسم یک پروگرام منظم به کار است که دولت با کمک مجامع بین المللی تور یک پروگرام بسازه تا نه سیخ بسوزه و نه کباب، نه آثار تاریخی ما محو شوه و نه ما از بازسازی و کار بیرون آوردن معادن و دیگه ثروت ها از این کار بمانیم. به این اساسی کار بسیار حساس و باریک است و یک دلسوزی میخواه، دلسوزی ملی و دلسوزی بین المللی.
بیر ازیاد تمنه نوز پاوریدون که تا نوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
با شما و با آقای نظر و با میمان زن سلام احترام عرض می کنم و عبرت هستم از بگرام.
تشکر از عرشت.
مشتاویم؟
بله بفرمین سید.
آثار باستانی خو با فکر ما یکی از نمانگر فرهنگ عزت آبروی یک کشور است. و تا جایی که ما معلومات دارم در قاچاق از این هیچ دیپلومات را در کشور نمیتونن محاکمه بکنن مگر این که در دزدی و قاچاق آثار باستانی و کشور داخل باشه. در فندقستان غربند چند وقت پیش اونجا یک قرارگاه جور شد و آنچه که از دوره های بودایی بود از اینجا کشیده شد برد. حالا ما با گفتون مثل آقای نظر یک فکایی میکنم نگذید که یک باغ سیب باغبان دوزی میشد، یک بچه را گیر کرد گفت که تو چرا سیبای ما دوزی میکنی؟ فرای گمارا میزن که خوب گفت نمیزن فرای از گوشش گره گمارا کجا میبری؟ گفت پیش پدر میبرم. گفت زامر نکش که پدر ما در سر سیب دیگه سیب میکنه. جامعه جهانی هم به این رقم که دولت افغانستان هم که کل قاچاق برای نیم آثار باستانی ما از بگرام هستم که آثار کنشکا در اینجا یک عالم وجود داشت و امروز وجود نداره. کل دیده چوکی های مقامات بالا حال ما با که عرض بکنیم با که بگویم که پدرم سردوزی میکنه، اولادم سردوزی میکنه. یعنی قسمت خاص به نظر آقای رفیع
بشنام
سید
یو بل اوریدون که امدارو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم
سروان. و علیکم السلام.
یو سلام قادر عزیز صاحب تا یو سلام ده راست تکلا شاعر و لیکوال حبیب العرفی سید.
سلام
مهربانی.
مهربانی. متاسفانه چه تلفن قطع شو. بل اوریدون که هم لرو ځان معرفی که آزادی رادیو.
امین استم امین.
مهربانی.
بله بفرمایید آقای امین. بفرمایید.
امین یارستم از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان.
مهربانی.
خدمت مهمانان محترم، خاصا آقای ظریف نظر سلام‌های گرم خیش را خدمتشان تقدیم میرم. بسیار عالی شریف واقعا.
عیش میکنم. در موضوع بنزین
از شما جهان سپاسگزار هستم که در خدمت گمشدگان و آزادی و شنگان شما خدمات بزرگی برای مردم مظلوم افغانستان انجام میده و شب روز
تشکر سیب. اگر در موضوع بیان خوش میشیم آقا بفرمایید.
بله سیب خدمت شما ارز کنم که امی موزیمی که ستاش در کشور انگلستان
به
در این موزیم افتا ازارها کشورهای خارجی در این موزیم چی خریده بلیت خریده که برای این موزیم یک آید بسیار بزرگ هنگفتی جا شده آید دید برای کشور عزیز افغانستان محویل میشه یا برای کشور انگلیس.
السلام علیکم. یو بل اوریدون که امرو بیا بار شامل منو تا زن معرفی که آزادی رادیو
بله فرمانده خاص تا آقای نزاست و داری لطفون قدرمان اوریدون که سلام الله علیه
سلام علیکم وطن دوست بله مهربانی وکی
من نه کوم زاد وته څنګه رم یو درشه شغله به وته څنګه رم په پاکستان د رفیق څخه لره
مهرباني
به وته څنګه دا کوم پاکستان کوم جناب به وته محترم طالبان په وخت کې موږ د پیلمن کې کېدو هغه وخت په عربان رسمي د قطر څخه د دوی څخه د مر مرغان کې یو تکذر کې او دا یو رقم قسم مر خرجه د څو راته ور ده چې دا وایي چې دا د کې ولا د ښار خدای مرغان دا ګره د دې خلیو د بلارام د مرګي دا به څو ده خپل من غیر قانوني برخه ده ما سوال دا دی کله دا وایي چې دا وسته دغه قرار شوی نه ولا چې هغه خلک د تیر کې راوی وړي د دې څه طالبان تاریخ ولا موږ وګورې چې موږ مرغان منځ یو ولا چې چې دا مرغان یو دي طالبان سره موږ سره کله نه راځي هغه کوم مرغان ولا مرغان نشته او بل په ستنه نه شغالي د څه څه دي هغه څه محترمه لته موږ ته ولایت کې ونه نه څنګه د خان په حاله د مرمر او رقم د ګلدانی هڅوري او د تا چې د خارجان څخه د خارج څخه تاسو راځي د موږ والی د ګلدانی یو نه دغه تاسو تصور کړئ تاسو ته وکړئ خو څنګه څنګه وکړئ هغه حق لري چې داخله به تلمان مال یعنی مثلا داخله تاریخي اثر څه شي هغه د دې زنه هغه تصور کړئ هغه حق لري کنه لري
بله سلامت اوسئ مننه نو اول دې رفیع صاحب مې راوړو کې
آقای رفیع بفهمه
بله مخکی و ورور وویل چې ټول غلی دی بهرانیان یې هم وړي او کورنیان یې هم وړي دا واقعیت دی یو داسې موضوع چې هغه په اخبارونو کې لیکل شوی را یاده شوه څو کاله وړاندې په بامیانو کې یوه خواخوږي یو کتاب څو سکې او یو څه نور آثار پیدا کړي وو او بیا ده وویل چې ما خلیلی صاحب ته وسپارل او هغه وخت خلیلی صاحب بیا د دولت په لوړ مقام کې وو کله چې دغو نه پوښتنه وشوه پرې منکر شو نو په داسې لوړه ساته چې آثار غلا کیږي او له هېواده ایستل کیږي سړی د نور چا نه څه ګیله وکړي همداراز هغه کسان چې دوی یاد کړل چې په بګرام کې راځي د عسکري پایګاه په نامه ځای جوړوي او هلته آثار غلا کوي دا هم واقعیت دی ځکه په بګرام کې آثار دومره پریمانه دي چې یو وخت یو انګریز تللی و هلته سکې د مځکې په مخ پرتې وې باران ورېدلی و او د مځکې نه سکې راوتلې وې نو په دې اساس په افغانستان کې تاریخي آثار په ډېره آسانۍ ترلاسه کیږي او متاسفانه په ډېره بېرحمۍ هم د پردو لخوا غلا کیږي او هم د کورنیو غلو لخوا وړل کیږي نو په دې اساس په دې برخه کې یو مسولیت پکار دی د مسولیت احساس پکار دی او په دولت کې چې د فساد سره دوی مبارزه کوي دا هم یو لوی فساد دی او د فساد په اداره کې باید دې ته هم یو څانګه جوړ شي او د دې د مخنیوي لپاره د خلکو د خبرتیا په صورت کې اقدام وشي یعنی کوم اقدام چې کیږي خلک باید پې خبر شي چې دغه کار موږ کړی دغه آثار موږ راګرځولي دي کله کله زموږ ځینې د ټیټو رتبو چارواکي هغه ډېر ښه فعالیت کوي زه د ملي آرشیف سره په تاریخي آثارو کې د آرشیفي آثارو کې زه هلته د لس کاله کیږي چې راغلی یم هلته بې معاشه د دوی سره کار کوم د دې لپاره چې آرشیف له نیکه مرغه ساتل شوی او چور شوی نه دی او زه هلته د آثارو په اخیستلو کې ورسره یم تیره ورځ د هوایي ډګر نه دوات لوړ رتبه دواتیت رتبه پولیس راغلی وو هغوی تقریبا یو لس قیمتي نسخه د قاچاقبرانو نه په میدان کې نیولې وې او هغه یې ملي آرشیف ته راوړې. په دې کې طلایي قرآن کریمونه وو، طلایي تفسیرونه وو، د مثنوي شریف ډېرې نفیسې نسخې وې او نور قیمتي کتابونه وو. یولس ټوکه ما راونیول، په غېږ کې ښکل مې کړل، تشکر مې ترې وکړ او ورته ومې ویل چې آفرین چې تاسې په دې ټیټ معاش کې، په دې 15,000-16,000 معاش کې خپله وظیفه پیژنئ او د هېواد آثار نه پرېږدئ چې غلا شي. لیکن متاسفانه لوړ مقامات بیا دا کار نه کوي. نو په دې اساس په هېواد کې با احساسه کسان هم شته.
رفیع صاحب د وطن دوست صاحب چې ویل د هلمند ولایت خبره وکړه، دلې هلمند کې د رخامو یا مرمر ډبرو چې کوم شیان جوړ شي، دا خو فکر نه کوم چې تاریخي اثر نه دي. اثر نه دي او دا
هغه تاریخي اثر نه دي، لیکن لیکن هغه هم ملي شتمني ده. د ما د اورېدو له مخې، او زه چې کله په کوټه او پېښور کې وم، کله چې کوټې ته تللی وم، یو د کوټې یو تاجر په ډېره زیاته پیمانه زموږ د رخام ډبرې وړلې او هغه یې خرڅولې، چې په هغو کې داخلي قاچاقبران هم ورسره وو. لیکن دا چې دغو نه لوښي جوړېږي، هغه بیا چاته تحفه کېږي، هغه فکر کوم چې هغه په تاریخي آثارو کې نه راځي. هغه ملي مصنوعات دي او ملي مصنوعات کېدلی شي چې د یوه هېواد د معرفۍ لپاره چاته ورکړل شي. اما که تاریخي آثار په دې شکل ورکول کېږي، هغه بیا ناروا دي، هغه په هیڅ قانون روان دي، هغه باید په هېواد کې
لکه د وزیر اکبر خان توپنچه چې ورکړل شوه. بله، ډېره مننه.
وزیر اکبر خان توپنچه وه، د اعلیحضرت امان الله خان موټر وو، همداسې ډېر شیان وو. په قندهار کې د احمدشاه بابا د دورې آثار وو، هغه وویستل شول، یوړل شول. دا کارونه شوي دي متاسفانه.
زیاته مننه. اوس به د لندن موضوع ته راشو. په لندن کې د په بریټیش موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو په ارتباط په دې برخه کې خبر دا و چې په دې موزیم یا د دې نندارتون د پرانیستلو په لومړیو ورځو کې له راپورونو سره سم یوازې 30,000 کسانو ټکټونه اخیستي وو. دا هم د اقتصادي اهمیت لري او هم د افغان تاریخ او کلچر په معرفي کولو کې لوی نقش لري. باوري صاحب، زموږ د اوریدونکو پوښتنې هم
د بامیان بودن،
له بامیان څخه، چې آیا د دې د پیسې به د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي، د افغانستان موزیم ته ورکول کیږي او که څنګه؟
بله، د یو شمېر ورونو سوالونو د پاره خو صاحب کافي جواب وې. زه غواړم دو ټکو اشاره وکړم. لومړی د پنجاب څخه چې دا رور پوښتنه کړې وه، د دې اثارو د هغه پروتوکول له مخې څخه چې موږ یې د نړیوال کلتوري موسسو سره کړی دی، خاصتا د یونسکو سره، چې د دې نندارتون
باوري صاحب وبخښئ که کېدای شي دا جواب ورته په دري ورکړي، ځکه چې د په دري پوښتنه کړې وه. مننه.
اوس پښتو شروع کړې ده. بل بیا درې
صحیح.
بله، نو د فرانسې څخه پیل شو او بیا تر لند، جرمني، امریکې ورسېدې او نورو هېوادو ته، دا دی اوس انګلستان ته رسېدلې دي. دغه پروتوکول له مخې څخه چې موږ یې لرو، د دغه نندارتونونو ټول لیدونکو ټکټونه د افغانستان حساب، خاصتا دغه نندارتون ته چې په دې نوم یو حساب پرانیستل شوی دی، دې ته ورلېږل کېږي. دا بل هیڅ هېواد او بل هیڅ موزیم ته نه ورکول کېږي. دا یو مسئله ده چې ما غوښتل په لنډه توګه دا خبره جواب کړم. بیا به که په دري ضرورت شو، بیا به په دري هم ووایم. بله خبره چې ما غوښتله زیاده کړم، هغه دا دی چې موږ د لرغونو آثارو او تاریخي توکو ساتنه یوازې په یوه برخه کې نه لرو. دا کدای شي موږ په درو برخو کې دا هڅې تنظیم شي. اول د آثارو ساتنه ده، دویم د هغو آثارو پالنه ده، درېیم پېژندنه ده. موږ یوازې په دې اکتفا نه شو، باید ونه کړو چې موږ د یو لرغوني تفیه ساتنه او حفاظت وکړو. هغه باید هم وپالو چې کچیرې یو ابیده یې چې راسورانه نه شي، او کچیرې یو لرغوني سیمه چې موږ هغه وپېژنو نور نړیوالو ته. موږ په دې درو سرو برخو کې تر اوسه پورې زموږ چارواکو هغسې چې وړتیا ده، هغسې چې اړتیا ده، هغسې کار نه دی ورته شوی. نو زما د دې خبرې په رابطه زما لنډه خبره دا ده چې موږ هم دولتي چارواکي، هم ملت او ولس دیت اړیو او باید هر یو داس فکر وکړي چې دا لرغونی آثار زموږ ملکیت دی او موږ د هغوی د ساتنې لپاره مکلف یو، لکه د کور د آثارو د شیانو د ساتلو احساس چې راسره دی، دغه هم زموږ د کور مال او ملکیت دی، زموږ د هیواد باید وساتو، چې په دې کې ګډې هڅې پکار دي.
بله زیاده مننه.
خب از خانان باوری سبه متر فهمیدیم که این آثارات موزیم که در لندن یا نمایش که در لندن گذاشته میشه مربوط به افغانستان میشه، اما تر از نی باوری سب و یک چیز دیگر هم اگه تشریح کنین، بعضی از شنونده ها سوال میکنن این کار خوب کار است یا بد کار است، که او رو میگه در زبان فارسی بگوین که این فایده داره یا چطور این مسائلی که میرن نمایش میتن در ممالک خارجی. البته از نقطه نظر ما بد نیست، اگه مچه مشنانده چی فکر میکنه و نظر شما را متخصص بگیریم خوبتر است.
بله بسیار تشکر. ما فقط میخوایم چند نقطه را دیر را بتعرض کنیم. اول به صورت کل مفادی این نمایشگاه ها بی نهایت زیاد است، که عمدتا سه نقطه را دیگه میتونیم به صورت مختصر بگویم. یک، ما توسط این نمایشگاه ها فرهنگ و کلتور خود را و تاریخ زرین خود را به جهانیان به نمایش میگذاریم. یک فایده ایش است. دوم، عایدی که از این تاریخ می آین و مفادی هست برای آثار باستانی و برای نمایشگاه ها. سوم، جهانیان فقط در مورد افغانستان شنیدن که جنگ هست و در جریان 30 سال جنگ هیچ چیزی بغیر جنگ ندارن، و متاسفانه یک تعداد از نویسندگان خارجی هم چنان چیزهایی را نوشته کردن و به خرد مردم دادن که بغیر جنگ در تاریخ ما چیزی دیگری را تشریح ندادن. هر مورخ و هر نویسنده خارجی که آمدن به افغانستان در خاطرات خود نوشته کردن که فلان جنگ شد، فلان جنگ شد و فلان جنگ. نمایشگاهی یا به نمایش گذاشتنی چنین اثار با عظمت که ما خوشبختانه در منطقه ما ثانی از این را نمی بینیم و نیست، ما این اثار به نمایش میگذاریم که جهانیان متوجه میشن که ما فرهنگ، کلتور و تاریخ بسیار قوی و نیرومندی داریم. و یک نکته دیگری هم ما میخواییم اضافه کنیم ایست که اگر گذشته های ما تاریخ از اثار بستنی که علی به نمایش گذاشته شدن، اکثریت از اثار بستنی از تیلاتپه کشف شدن، که در تیلاتپه در سال 1979 حفریات صورت گرفت و در جریان حفریات بیشتر از 21,000 شی که از طلا ساخته شده بودند کشف شد، و این اثر که علی به نمایش گذاشته میشن از جمله یمو اثری است که ما به نمایش میگذاریم. اگر در سال 1979 فعالیت های افغان های خبیر و ذکی و دانشمندای ما امی کار انجام نمیداد که عمدتاً ما میتونیم تیم افغانی از جمله حبیب اعظمی و دیگران و از طرف دانشمند دیگری به نام سریانیدی که از شوروی آن زمان آمده بود، اینا اگر فعالیت را نمیکردن ما علی کی را به نمایش میگذاشتیم؟ اکنون باید امیم کسانی که در اریکه قدرت هستند باید بیاندیشن که برای فردای ما چنان چیزی را به مردم خود هدیه بیتن که مردم و جهانیان به فخر بکنن و بگوین که واقعا اثر بسیار غنیمتی هست. ما چنان چی ما اکنون با او فعالیت هایی که افغان های ما انجام دادن ما اکنون به او افتخار میکنیم.
باوری صاحب لیو بلا پشتنم لطاست سخده بامیان دی مجسمه یا بوتونو پا بارکی تو رزی در مخد جرمنی در مونشن پوهنتون یو شمیر پوهنو اعلان وکل چه دواره بوده چه 15 متره ده لپاتی توتو ده دی مجسمی دوباره جوری دو امکان شته، خوشحرد پا که داره چه یا با بامیان تا ده دوگو توتو ده سران خلولو لپاره یو فابریکه نقل کیجه او یا با نمولی توتی چه لنیک مرغپاتیم دی جرمنی تا نقل کیجه، مگر زین راپورو نوایی چه افغان کارپوهان لدی موضوع سر چندانی دلچسپی نشه یا ناممکنه ایگنی، آیا دا عدم دلچسپی یا نا علاقه مندی سیاسی او امنیتی دلائل لری که نور عوامل لری؟ ستاسو نظر سده؟
بله ډیر په زړه پورې پوښتنه ده، خاصتا زما دپاره زه په دې باور یم، ما په په 2002 کال د بروکسل په یو نړیوال کانفرنس کې دا موضوع مطرح کړل چې د دې اثارو بیا جوړونه د هغه څېړنو پر بنیاد چې ما کړې ده د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه شینې کار نه دی، او د دې سره د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې موږ لږ تر څو اصول موجود دي، لږ تر لږه 50 په سلو کې د لرغوني اثر پاتې شینې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. موږ اوس ولیدل چې دغه څېړنو پر بنیاد چې ما وکړلې ده هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامي د بوت دواړو څخه تر 10 to 15 په سلو کې پارچې او ټوټې هغه هم په امیده سوي چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لوی غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاتې دي. په هر صورت زه غواړم دې ټکي ته اشاره وکړم چې له بده مرغه هر وخت زموږ د کلتوري برخې چارواکي منتظر دي چې بهرنیان کله یو اقدام وکړي بیا دوی د هغه اقدام پسې روان شي. تر اوسه موږ په دې لسو کلونو کښې په دې ونه توانېدلو چې موږ یو علمي سیمینار په کابل یا د افغانستان په یو بل ځای کښې دایر کړو تر څو دغه د افغاني متخصصین چې هم د خپلو اثارو سره بلدیت لري او هم پر دې چارو واکمن او صلاحیت یې لري د هغوی نظریات موږ واخلو. له بده مرغه موږ اوس په دې وروستیو کښې د المان د مونشن د پوهنتون د استادانو څخه خبره واورېدل، اوس نړیوال د پاملرنې وړ وګرځېدل، او په دې ترڅ کښې دغه دی چې یو سیمینار دایر شو دی چې زموږ د افغانستان د لورې څخه د اطلاعاتو کلتور وزارت جناب وزیر صاحب هم هلته اشتراک پکښې کوي. زما په نظر تر ټولو وړاندې لومړی موږ باید په افغانستان کښې یو علمي سیمینار د دې دپاره ونیسو او د خپلو لرغونپوهانو نظریات راټول کړو چې د هغوی په نظر د شونې ده که نه د هغه اصولو له مخې څخه چې په لرغونپوهنه کښې شته دا موانع موجودې دي چې د دې اثارو بیا جوړول غیر علمي کړنه ده. په هر صورت لا څېړنې ته اړتیا شته، ولې تر اوسه پورې زموږ د هېواد لرغونپوهان او خاص په ځانګړي توګه زه خپل ځان یادوم چې زما موقف د پیله همدا و چې د دې اثارو بیا جوړول ممکن نه دي، د هغه اصولو له مخې ممکن نه دي چې په لرغونپوهنه کښې شته، نو ځکه باید د دې د بیا جوړولو دپاره اقدام ونه شي. لکه د دې اثر جوړېدل چې یو تاریخي پېښه ونړېدل هم یو تاریخي پېښه ده. ټول اثار په نړۍ کې سالم نه دي پاتې شوي، هر اثر چې وران شوی دی هم د خپل ارزښت له مخې هغه هم ځان ته ارزښت لري، دا هم د یو تاریخي پېښه ده چې راغلې ده. په هر صورت زه بیا هم د دې وړاندیز کوم چې یو علمي سیمینار دې دایر شي، اولته دې د افغاني لرغونپوهانو نظریات وغوښتل شي تر څو هر یو د خپلو څېړنو پر بنیاد د دې په دې مسله کښې خپل نظر او رایه څرګنده.
بله، باوري صاحب امین جه، به ټکنولوژي مدرن شما اعتماد نمیکنین برای اینکه در مسئله پوانتون یا از یک سیستم بسیار جدید کامپیوتری و بسیار قیمتی صحبت میشه؟ میگن حتی قسمی گفتن که یا یک فابریکه مدرن، قسمی که ساربان صاحب گفتن در بامیان شوه، یا هزارها هزار همطور تن خاک اموز خاک هم پارچه ها را گفتن به منشن باید انتقال بده که این به اساس به کمک کامپیوتر و سیستم جدید تکنولوژی که پا میخواین پس واره جمع جور بکنن و چی کنن که بسیار یک بودجه کلان هم میخواه و بودجه هم مگر کمک شوه نه تا یک چیز.
بله نظر سب، اتا ما ده هم لدوی ناوریدلی دی چه ده جرمنی پوهانو دام ویلی چه ده لوی بودا چه دری پیدوس متره ده، اتا ده حقه ده ترمین امکانی هم
میگن به اساس سیستم جدید کامپیوتری تگرپا سب. ده این مورد چه فکر میکنی سب اگر تا یک چیز شوه؟
ما خدمت شما عرض کنم که در ابتدا در سال 2005 از طرف دانشمندان جاپانی مطرح شد که ما توسط لایزر در همی ساحهی که سلسال و شمامه بودن در همی ساحه به همی حدود به همی مشخصات توسط اشعهی لایزر مجسمه ها را می سازیم که از طرف شب روشنی بیتن و از طرف روز خاموش بشن. ما از تکنولوژی کنونی هیچ منکر نیستیم، هر چیزی میتونن بسازن، ولی چیزی را که نمیتونن بسازن او همی اثر باستانی بود، همی مجسمه باستانی بود که ما داشتم، متاسفانه امروز نداریم. هر نوع تکنیک کنونی قادر به این نیست که همه مجسمه ای که ما داشتیم همه را بسازن هو به هو همه مجسمه را. و در اصول بستنشناسی اگر ما یک اثر بستنی را از 50% پایین تر پارچه هایش داشته باشیم و به ترمیم یعنی اقدام میکنیم، این به معنای جعلی اثر است در مصوبه ای که در کنوانسیون 1961 یونسکو قید هست که جعلی اثر اصلی اثر شمرده شده نمیتونن، لذا او ارزشی باستانی و ارزشی تاریخی را ندارن. از این جهت
یعنی تاسی وای چه که دا مجسمه جوری بشی هم این آخه شایب هم جور شی، خب یاب هم سلسال و شمامه نوی. خیر دیر زیاد مننه که رفی صاحب تور شو. رفی صاحب کل کل خبرون اخبری چه قاچاق شوی او استل شیبی اثر بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. تقریبا دو کال مخکې هم همداسې یو خبر موږ درلود چې بریتانیا تقریبا 1300 همداسې اثر افغانستان ته بیرته وسپارل. په دې لړۍ کې تاسو رڼا واچوي څومره نور امید شته چې د افغانستان د نور لوټ شوي او بهر ته وړل شوي اثر به بیرته افغانستان ته وسپارل شي؟
زه د بامیانو په بوت یوه وړه تبصره کوم.
مهرباني.
خواجه محمد بنګخ یو بیت لري وایي: زړونه مه ماتوه، لال د بدخشان دي، بیرته سخت دي رغول د شکسته و. نو د بامیانو بوتان واقعا لکه څنګه چې باوري صاحب وویل جوړ بشي، لیکن هغه بوتان به نه وي چې هغه وخت و. ځکه اولسوه او اتلسوه کاله وړاندې چې دا بوتان جوړ شوي دي، ها وخت کمپیوټر نه و، لیکن هغه تناسب د اندامونو چې دوی ورکړی دی هغه د نننی د کمپیوټر په زمانه کې هم د حیرت وړ دی. د لاسونو، د پښو، د ګوتو، د وجود د اعضاو تناسب چې په 50-55 مترونو کې دوی جوړ کړي دي هغه بیا نشي کېدلی. نو په دې اساس دا ناممکنه ده او دا پیسې باید د نورو آثارو په ساتلو مصرف شي که دوی په دې برخه کې کومک غواړي. پاتې شوه د آثارو د راستنېدلو. زموږ دغه د باختر خزانه نورو هیوادونو ته وړل شوې وه، لکه فرانسې و هالنډ و جرمني و امریکې و کاناډا ته، لیکن کله چې انګلستان ته د دې خبر نشر شو داسې خلکو وپتیله چې ګواکې هغه آثار چې انګریزانو په پخوا کلونو کې زموږ د هیواد نغلا کړي دي هغه آثار اوس د دولت د رئیس لخوا افتتاح کیږي او دوی ته وربخل کیږي. نو خبره دا ده چې په همدې بریټیش موزیم کې چې دوی دا د باختر خزانه پرانیستله، دلته زموږ په سوونو آثار، خطي آثار او نور موزیمي آثار دلته انګریزانو د یو نیم سل کلونو په اوږدو کې د هیواد نغلا کړي او هلته یې وړي دي، پراته دي. نو په دې اساس لومړی باید دوی هڅه وکړي، دوی یو لورینه وکړي، هغه آثار چې د دې هیواد نه یې وړي دي هغه ثابت دي، زموږ په نامه دي، زموږ ملکیت دي، دوی دې دغه بخشش وکړي او زموږ دغه آثار دې بیرته راستانه کړي. دا خبره ده. او دا چې دوی وایي چې موږ ځینې آثار ستانه کړي دي هغه به کیدای شي شوي وي، لیکن دغه آثار چې دوی وړي او هلته یې ثبت کړي دا زموږ ملکیت دی، که یو وخت زموږ لاس رسیږي په هر شکل باید ځینې وغواړو.
بله.
او دا چې آثار بیرته راستانه شي دا ضرورت دی، د موږ ملکیت دی، باید په هر ځای کې چې وي دا آثار راستانه شي.
بله.
مثلا په همدې انګلستان کې
بله
بېنظیر بوټو زموږ یو شمېر آثار د طالبانو په وخت کې د افغانستان نه یووړل او هغه یې لندن ته انتقال کړل او هلته یې په خپل کور کې ساتلي. یو وخت یې ژورنالیستانو ته وویل چې زه حاضره یم چې دا آثار بیرته افغانستان ته هغه وخت چې هلته یو حکومت پیدا شي ستانه کړم. نو اوس هغه آثار هم باید موږ د پاکستانی مقاماتو خصوصا د محترم زرداری نه چې د بېنظیر بوټو میړه دی هغه باید ځینې وغواړو. همداراز د نصیر الله بابر په کور کې زموږ آثار غلا شوي آثار موجود وو، هغه هم ویلي وو چې دا د افغانستان آثار دي، وروسته بیا پې منکر شو. د هغه کورنۍ هم باید دې ته حاضره شي. همداراز زموږ ګڼ آثار نور وړل شوي، 4 تنه د میرزکی د خزانې آثار په نړیوالو قاچاقي بازارونو کې دي. دنیا باید زموږ سره مرسته وکړي، هغوی ته معلوم دي، هغوی هغه په نښه کړي دي، هغه باید بیرته موږ ته راستانه شي. د موزیم په 70 آثار غلا شوي چې هغه راجستر هم دي او نړیوالو ته هم معلوم دي او په بېلابېلو هیوادونو کې ساتل کیږي، هغه باید بیرته هیواد ته راستانه شي. په دې برخه کې باید له یوې خوا د افغانستان دولت جدي اقدامات وکړي او له بلې خوا د نړۍ هیوادونه چې غواړي ځان امانتدار وښیي او د چا اثر غلا نه کړي او وی نه خوري، هغوی باید دا اثر بیرته موږ ته ستانه کړي. البته د پاریس په لوور موزیم کې هم زموږ اثر شته، لیکن هغه اثر د یوه قرارداد له مخې دوی وړي. دوی د افغانستان سره قرارداد درلود چې که هغه اثر چې دوې نمونې ولري، د هغوی یوه نمونه باید فرانسې ته ورکړی شي. هغه دوی د یوه قانون له مخې وړي، هغه موږ نه ځنې غواړو، لیکن دوی بیا هم د افغانستان په نامه ساتلي، افتخار یې زموږ دی او ملکیت یې د دوی سره دی. لیکن هغه اثر چې د موږ نه په غلا وړل شوي، که انګریزانو وړي او که هر چا وړي، هغه زموږ ملکیت دی او باید بیرته موږ ته راستنه.
بله رفیع صاحب، ستاسو د خبرې په تایید، ما په بریټش موزیم کې د افغانستان آثار چې لیدل نو ډېر خوند یې راکوه. حداقل هلته خو ساتل شوي دي، هغه بد دي چې خلکو په کورونو کې ساتلي دي. اوریدونکو ته به بیا ورشو چې څه وایي، ځان معرفي کوي ازادي راډیو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم
السلام.
په کومه ولسوالۍ کې لطفا معرفي کوي ولسوالۍ؟ بله صحیح، ډېره مننه. مخکې زموږ مېلمنو هم دې مسلې ته اشاره وکړه، نو بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده. سردار محمد صاحب،
ولید 50 کاله نه چې اویا کاله مخکې دي، وایکان یې دالونه دي او بوټي یې دوا ده او څه ښکلی هوا ده او شوز او شوز یې دالونه یې لیول بارانیو او بوټي یې لیول دوا یې لیول بارانیو.
بله خو بله، ډیره مننه سردار محمد صاحب، سلامت اوسه. دا سیده چې دوی وایي چې بهرانیان په دې کې لاس لري او بهرانیان هم آثار وړي بهر ته، او ډیر افغانان هم
باید تعقیب شوه. ما چطور تعقیب شوه؟
ډیر افغانان هم چې په داخل کې کیندنی کوي، دغه په بهرانیانو باندې خرڅوي، که بهرانیانو په لوړه بیه نه ترې اخیستی نو دوی به هم دا کار نه کو. یو بل اوریدونکی هم لرو په دې اړه، بیا وروسته پوښتنه لرو. ځان معرفي کوي ازادي راډیو نه ټلیفون یې قطع شوی. خب نظر صاحب، همدا پوښتنه ما کوله، ما مخکې د مصر یو مثال ورکو. مال په مصر کې مظاهره وه، په داسې حال کې چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خو ډب وو، لیکن مظاهره چان ورغلل خپل موزیم یې وساتو. دا په خپل د افغانانو څومره مسؤلیت ده؟ افغانان ولې د دې شي په ارزښت نه پوهېږي، د خپلو تاریخي آثارو په ارزښت نه پوهېږي؟ اصلا ځینې خلک وایي هغه وخت به افغانان په ارزښت پوه سي چې توریزم وده وکړي، سیلانیان ډېر شي او دوی پوه شي چې دا د دوی اقتصاد ته څومره زیاته ګټه لري. او په دې برخه کې هم کارپوهانو، هم دولت او هم لیکوالو د خلکو د آسانو په روښانولو کې او هم رسنیو ډېر کار نه دی کړی. باوري صاحب تاسو غواړئ که رفیع صاحب تاسو غواړئ په دې باندې هم که لنډې خبرې وکړي، لنډ رڼا واچوي؟ مهرباني رفیع صاحب، که لنډې خبرې وکړي.
لنډې خبرې دا دي چې په دې برخه کې واقعا د خلکو مسؤلیت دی، لیکن تاسو پوهیږئ چې دا آثار په کلیو کې دي. په کلیو کې د داسې کسانو په واک کې دي چې هغوی دومره سواد او د دې آثارو په ارزښت نه پوهیږي. د پاکستان یا د ایران نه قاچاقبر راځي او د دوی نه.
بله ما هم همدا ویل چې د خلک کلیوال یا خلک یې په ارزښت نه پوهیږي، لیکن د دې حکومتونو، د لیکوالو، د لرغونپوهانو مسؤلیت څه دی چې دا خلک روښانه کړي؟ بله
د حکومتونو دی حکومتونو مسولیت دی دی لیکوالو مسولیت دی. تاسو مصر یاد کړ دی مصر موزیم مالی دلی اغا د ازادۍ دی میدان سره نږدې واقع دی زورنه نوتلی اوم دو ساعت پکې وګرځیدم یوازې اغا فراونی موزیم دی فراونی متحف دی زه دو ساعت پکې وګرځیدلم یعنی ډیر ورته ځیر شویم نه یم فقط همداسې پکې وګرځیدم زه ونه توانیدم چې د دې ټولو آثار ووینم د ټولو آثارو ننداره وکړم دومره قیمتي آثار دي لیکن هلته تاسې پوهیږئ چې هلته د ازهار زرکلن پوهنتون دی او ورسره چې زه تللی وم درویشت کاله مخکې هلته دیارلس نور لوی پوهنتونونه و ځوانان یې ټول تحصیل یافته دي او دغه کسان چې مظاهره یې کړې وه دا ټول مغه تحصیل یافته کسان وو چې هغوی دستي متوجه شول څو اثر غلا شول دستی متوجه شول او هغه یې وساتل موږ تاسو په عراق کې هم ولیدل چې هغه غله چې عراق ته ننوتي وو امریکایي ځواکونه هغو کلیګانې د ځان سره وړې وې موزیم یې خلاص کړ او آثار یې ځینې غلا کړل یوه میرمن چې هلته معذفه وه داسې ژړل لکه زوی چې مړ شوی وي په تلویزیون کې یې وښوده لیکن هغوی د خپل تصمیم نیولی وو کلیګانې ورسره وې او آثار یې غلا کړل او نر غوندې یې انتقال کړل یو یې وړل په افغانستان که هم دغه مشکل شته د څه چې پاتې دي د دې هم دا هم په خطر کې دي په تهدید کې دي باید دولت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي رسنۍ باید په دې برخه کې زیات تبلیغ وکړي ارزښتونه یې او د دې هغه دایمي ارزښتونه زموږ دغه آثار چې د طلاتپې نه ترلاسه شوي دي دا 22,000 ټوټې دي او دا ټولې د سرو زرو دي او د قیمتي غمیو نه جوړې دي د دې د سرو زرو قیمت دومره نه دی د غمیو قیمت یې دومره نه دی لیکن د هنر قیمت یې په هیڅ شکل د اندازې وړ نه دی او دا له دې د بحراني حالت کې ساتل شوي وو یو ځل آوازه شوه چې دا د کمونستانو په وخت کې تالا شوي بیا آوازه شوه چې د تنظیمونو په وخت کې تالا
شوي
طالبانو په وخت کې تالا شوي
استاد امینچه
لنیک مرغه د دې پاتې او اوس نړۍ ته تللی دي مهرباني کوئ
بل استاد یې او روز یک موزیم مادی دیم د تلویزیون نشان میدادن کې د تلویزیون میگن کې نشان میداد او متخصص کې انی قسمت از بازو خبرنگار پرسان میکرد کې انی قسمت ازی چرا خالصی کجاست بازو میگه جواب میداد این فلانی موزیم امریکاست اینی فلان اینی قسمتش در فلانی موزیم است ما کتشان دعوا داریم او رو بیاریم از اینجا تک نتیجه ممرایه که اول خب همی ترکمن ها میگن بمی گدایی هم میگه والا سرمایه بکار است اگر گدایی هم بکن یک سرمایه کار داری حالا بخاطر از این که موزیم ها رو حفظ کنیم و این گپار مردم بفهم این خوال به مردم باید بشناسانیم یک سرمایه باید باشه که ما بفهمیم که کدام چیز مال ماست حالا رفته از اون دوار یک دفعه نیاریم یا از مثلا از ایران یا را نیاریم اول خب کل مردم باید بفهمه که در پشتش بفتنه ساروان صاحب اگه یادتان باشه یک چند سال پیش پروگرام داشتیم یک تجار ملی ما بیچاره بچم چقدر 2000 اثر خودش خریده بود و خودش آورده بود اگر مردم ما بفهمه که اینی مال مربوط شس این نیست او میتونن در تمام دنیا در پشت از این آثار تاریخی بفتن و باز به حکومت خود بگه یا به مردم خود بگه به یونسکو بگه که برادر اینو از ماست من بخند کوی نور زور ما نمیرسه او کوی نور هم میگن از ماست در حقیقت نه همتا نیست رو واسه
بله هم دست خو ادا هم دی افغانستان دم دی ایران دی پیم دی هندوستان دی پیم لیکن ایو بله پشتن چی در دیر کم وقت
پاده سر لیکن در اخیر به دست ما بود
بله دری دقیقی دخ پروانی تلرو دی بوست دی تا قوزین نور و تاریخ آثار و دارنگی دو دی خطر پره دیر را پرو نخ پریشی مگر و اقدامات نشته که باوری سیب تاس پدی برخه که رانا واسه لند خبری و که لطفاً
ډېره مننه. زه دوې اونۍ وړاندې هلمند بست کلا د لیدلو دپاره تللی وم او خاص د دې دپاره مې دغه ځای څخه عکسونه واخیستله چې زه پوه سم چې کوم ځایونه یې د ډېر خطر سره مخ دي او کوم ځایونه یې ترمیم ته اړتیا لري او څه باید وشي. په دې اړه مې د اطلاعاتو کلتور وزارت جناب وزیر صاحب سره تماس ونیوی او هغه بیا د یو پریزنټیشن امکانات راته برابر کړل. ما د فرهنګي چارو د محترم معین صاحب او د عبیداتو د رئیس او نورو مسؤلینو په حضور کې خپل طرح ورکړل چې دا اثار اوس د ورانیدو سره مخ دي. که دا د دې ورانۍ مخه ونه نیول شي د دې معنا دا ده چې دغه ټول مسؤلین مخامخ مسؤلیت لري چې هغه ته راپورونه هم را رسیدلی دي او دا زما ورستۍ پریزنټیشن هم تاسو د ځان سره یاداش کی که تاسو د دې مخه د ورانۍ مخه ونه نیسئ د دې مسؤلیت به ستاسو پر غاړه وي بیا به دغه ولس تاسو ته دا مسؤلیت درکوي
دوی ولې اقدام نه کوي امکان یې نه لري که څه چل دلته هم نامني ده
زه خپل تللی وم زما سره ملګري تللي و هېڅ یو نفر د هېڅ ډول سلا سره نه و ټول خالي بېل سلا تللي وو او هېڅوک نه و راسره هېچا مو امنیت نه و نیولی هېڅ امن اماني د هېڅ خبره نه ده فقط یو هغه تدبیر ته اړتیا سته د لکه د مخه چې خبره وسول یو زړه سوي ته اړتیا سته چې زړه وسوځي دغه چارواکي او ووایي چې دا اثار زموږ د هېواد ویاړ دی ساتل یې زموږ دنده ده
تشکر یک دقیقه وقت دارم بله استاد رفی هم بخم استودیو ترکدن کار داشتن از او خاطر بسیار زیاد تشکری میکنیم اما ساروان صاحب امی برج ایفل نه موقتی جور شده بودک بعد زور نگاه کردن حال سمبول بسلا آثار تاریخی
سمبول ده پاریس سمبول ده
از او خاطر اگر در بامیان هم امی جرمان ها رو بانیم بیاین جور کنن هر چیخی میکنن جور کنن یک وقت یک سمبول خواهد شد امون اگر ساختگی هم باشه چطور آقای باوری
صرف پیوه جمله کی
با یک جمله بگوین
بله ما میتونیم که در جای دیگه چنین چیزی را بسازم
بله
ولی جایی که بری بودای سلسال و بری بودای شمامه بود اگر ما در او جا چیزی را مصنوعی می سازیم ما دو چیزی را دو فایده ای را از دست می تنیم یا دو اکسیدی بری خود واریم
بله تشکر سه وقت ما خیلی خلاص آوه باوری سه